درنو دوستانو السلام علیکم. د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د دې هیواد د ډیپلوماټیک حضور د ساتلو او د افغان پوځ سره د اړیکو د پاللو په پار یو نوی تشکیل رامنځته کړي. سیف اورلی
ډراډاون په خوندي او منظمه توګه د سرتیرو استلم مکته دا اسانه.
په بیلابیل ولایتونو کې د کرنیزو حاصلاتو د فصل د راټولولو له موسم سره سم د جګړو زیاتوالي کروندګر زیانمن کړي.
دلته ځمکې لرم، کارګران او د کرنو ټولنې دي، خو لا بده مرغه دلته غټه ستونزه دا ده چې جنگ دی او جګړه ده. موږ نس کولای خپل حاصلات چې لرو راټولې.
دا پکتیا په ټولو ولسوالیو کې مخابراتي خدمات ځنډول شوی او په ګڼو سیمو کې ټلیفوني شبکې کار نه کوي.
سخت جګړو له امله په پکتیا کې د مخابراتي شبکو فعالیت درول.
د افغانستان د دینی عالمانو سرتاسري شورا له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ. پر دې سربېره به نور رپورټونه ولرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی ونیس پروګرامونه هم په دې سات کې خبرې کوي. خو په پیل کې احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوري.
السلام علیکم. په بلخ کې ځینې قونسلګری بندې شوی یا فعالیت محدود شوی. د بدخشان ولایت چارواکو نن د څو نورو ولسوالیو د سقوط خبر ورکړ او په فلوریدا کې د یوې لوړې نړیدلې ودانۍ د مړو کسانو شمیر 22 ته لوړ شو. بشپړ خبرونه. د بلخ والی وایي په مزار شریف کې د ځینو هیوادونو قونسلګری یا بندي شوی او یا خپل فعالیت محدود کړی دی. فرهاد عظیمی نن خبریالانو ته وویل د ترکیه قونسلګری کابل او د روسیې قونسلګری د حیرتان بندر او ترمز ښارګوټي ترمنځ سیمې ته کډه شوي دي. ښاغلی عظیمی وویل د ایران قونسلګری د تهران د خپل پالیسۍ او پریکړې په اساس خپل جګپوړي ډیپلوماتان له مزار شریف څخه ایستلي او یوازې د ټیټې کچې کارکوونکي پاتې دي. خو یوې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي هویت افشا شي. ازادي راډیو ته ویل چې د قونسلګری له فرهنګي اتشې پرته ټول ایراني ډیپلوماتان له مزار شریف څخه وتلي دي. د یادو شویو هیوادونو چارواکو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. سرچینې وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د بدخشان ولایت د اتو ولسوالیو له سقوط وروسته طالبانو اوس جرم او راغستان ولسوالۍ هم نیولې دي. د جرم ولسوالۍ ښاروال عبدالناصر بهادر ازادۍ راډیو ته ویل چې دا ولسوالۍ نن ماسپښین د طالبانو لاسته ولوېده او دولتي ځواکونه ترې په شا شول. او د راغستان ولسوالۍ اجرایه مدیر مولوي حیات الله ویل چې طالبانو له درنې جګړې وروسته پر دې ولسوالۍ ولکه ټینګه کړه. له دې مخکې یو امنیتي سرچینې چې نه غواړي هویت یې ښکاره شي ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د مرکز فیض آباد د اتمې ناحیې د ځینو سیمو له سقوط وروسته طالبانو تشکان او تګاب ولسوالۍ پرون او درایم وردوج یفتل پایان او شهر بزرگ ولسوالۍ یوش په مخ کې ونیولې. د بدخشان او پلازمینې چارواکي د ولسوالیو د سقوط په اړه څه نه وایي، خو وایي د لاستتللو سیمو د بیا نیولو لپاره به ډیر ژر عملیات پیل شي. بلخوا د تخار ولایت یوې امنیتي سرچینې د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې کلفګان ولسوالۍ هم د طالبانو لاسته لوېدلې ده. طالبانو په تیرو دوو اونیو کې د تخار 14 ولسوالۍ ونیولې او اوس د دې ولایت مرکز طالقان او دوه ولسوالۍ د حکومت په ولکه کې دي. سپینه مانی وایي تمه لري چې له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر به د راتلونکي اګست میاشتې تر پایه بشپړ شي. د سپینه مانی ویاندې جین ساکي دا خبره وروسته له هغه وکړه چې د امریکا او ناټو پوځي ځواکونه د باګرام له هوایي اډې څخه په بشپړ ډول ووتل او اډې د افغانستان دفاع وزارت ته وسپارله. میرمن ساکي زیاته کړه چې متحده ایالات په افغانستان چې متحد ایالات به افغانستان ته پراتلونکو میاشتو کې بشری مرستو او د امنیتی سیستمونو چمتو کولو ته دوام ورکړي. ولسمشر جو بایدن پرون په سپینه مانی کې خبریالانو ته ویل چې امریکا به له افغانستان سره پوځي مرستو ته دوام ورکړي، خو هغه زیاته کړه چې د هیواد د دفاع چارې باید خپل افغانان سنبال کړي.
We have worked out an over horizon capacity that we can be
مش په هغه ځای کې پر وظرفیت کار وکړ او کولای سو څه نور هم پر ورزيات کړو، خو باید افغانان وټوانی چې دا کار د هغه هوایي ځواک په مرسته چلري په خپل وکړي.
امریکایي چارواکو ویلي چې خایش پګنیم سوا امریکایي سرتیری په کابل کې د ډیپلوماټانو او د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره وساتي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د لیتوانیا چارواکو دغه یو سلشپاره سو غیر قانوني کډوالو د نیولو خبر ورکړی چې دوی وایي بلاروس د اروپאי ټولنې د بندیزونو په جواب کې په همدې ډول د ګډ سرحد لاره د هیواد ته اړولې دي. د لیتوانیا د سرحدي امنیت د دولتي خدماتو ادارې نن شنبه همدار ازویل چې د هیواد سرحدي ګارد د یوې ډلې کډوالو د توقيف پر مهال اوخه بهون کوي غاز وکړو. سرحدی ګارد وایي لدې سره په تیرو دوه ورځو کې د نیول شویو غیر قانوني کډوالو شمیر 109 او پر روان کال کې د ټولو نیول شویو کډوالو شمیر 918 تلور شو. لیتوانیا د هغو غیر قانوني کډوالو د مخنیوي هڅه کوي چې غواړي د دې هیواد لارې د اروپا شتمنو هیوادونو ته ولاړ شي او ډیری عراقیان او افغانان دي. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې لوړې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر وروسته له هغه 22 تلوړ شو چې د ودانۍ له کنډوالو څلور نور مړي راوېستل شول. میامی ښار ته نږدې د استوګنی د دې 12 پوریزې ودانۍ زیاته برخه د جون په 23 نړېده او له هغه مهال تر پرونه پورې د ژغورنې ډلو هیڅوک د ودانۍ په کنډوالو کې نه و موندلی، خو تر اوسه هم د 116 کسانو نمونه د هغو کسانو په لیست کې دي چې تریتم دي. او روسیه د 15 پرله پسې ورځې لپاره د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو په شمیر کې د بیساري زیاتوالي راپور ورکړی. په داسې حال کې چې د روسیې حکومت د کورونا وایروس له نوې څپې سره د مبارزې هڅه کوي، د دې هیواد مسؤولو روغتیایي چارواکو نن په تیرو 24 ساعتونو کې د 609 کسانو د مړینې او د 4490 مواردو خبر ورکړ. روسیه هم د نورو هیوادونو په څیر ویلي دي چې د کورونا وایروس د هندۍ بڼې په مثبتو مواردو او له دې کبله د مړینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. کارپوهان وایي د کورونا وایروس هندۍ بڼه چې د دلتا په نوم یادیږي د پخوانیو هغو پرتله چټک سرایت کوي.
دوستانو خبرونه ملاحظه رادیو نه واوریدل، تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې هم وګورئ. اوس ته خبرونه لومړی خبری ریپورت راخلو. پینټاګون منلی چې افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټانو د ساتنې او افغان پاو سره د اړیکو د ساتلو لپاره نوی تشکیل جوړی. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی وایي جنرال لوید آستین د دې قومندانۍ جوړښت تایید کړی دی. نور په دې ریپورت کې
په افغانستان کې تر ټولو ستر پوځي او هوایي اډې باګرام څخه د امریکایي عسکرو د وتو وروسته پینټاګون افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د بدلون تر هتایید کړی دی. د دې طرحې موخه کابل کې د امریکا د ډیپلوماټیک حضور د امنیت ساتنه او تر خوایل افغان ځواکونو سره د اړیکو ساتل دي. د پینټاګون وایان جان کربی د جمعې په ورځ رسنیو ته وویل د امریکا دفاع وزیر جنرال لوید آستین دا طرحه منلی او ژر به په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو مشر جنرال سکاټ میلر خپل ټور پرسونل جنرال فرانک مکنزی ته وسپاري.
په خوندي او منظمه توګه د سرتیرو استل موږ ته دا اسانتیا برابروي چې افغانستان کې اوسنی ډیپلوماټیک حضور وساتو، د افغانستان د خلکو او حکومت ملاتړ وکړو، څو افغانستان بیا ځلې د ترهګرو لپاره په خوندي ځای بدل نشي او زموږ هیواد ونه ګواخي.
امریکا د سیمال د خپل ډیپلوماټانو د امنیت د ساتنې او تر خوای د افغان پاو سره د اړیکو د ساتلو په فکر کې ده چې په افغانستان کې لا هم جګړه ګرمه ده. یوازې تیر یو شپه ورس کې د بدخشان وو ولسوالۍ د طالبانو لاس تر ویدلې دي. سیمه کې چارواکو ازادي رادیو ته ویلي تشکان، تګاب، کشم، وردوج، یفتل، شهر بزرگ او درایم هغه ولسوالۍ دي چې طالبانو نیولې دي. د دې تر خوا د فیض آباد خار د اتمی ناحیې یو برخه هم د طالبانو لاس تر ویدلې. خو د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه څه نه وایي. د دې پرته په غزنی، لغمان، ننګرهار، هلمند، کندهار، فاریاب، جوزجان، بغلان، روزګان، فرا، تخار او ځینې نور ولایتونو کې هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ جګړې خبرونه ورکړل شوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په دې جګړو کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي، خو دا ډله یې نه مني. خو له دې ټولو سره سره سپینه ماڼۍ د خبرو له لارې د افغانستان د شخړې په پای ټینګار کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندی جین ساکي د جمعې په ورځ رسنیو ته وویل د افغانستان شخړه پوځي حل نه لري او متحده ایالات له ډیپلوماټیکو لارو د ستونزې په حل ټینګار کوي.
لکه د نورو امریکایانو او مشرانو په څیر له اوږدې مودې جمهور رئیس همدا احساس کاوه چې د افغانستان جګړه له پوځي لارې نشي ګټل کېدای. له همدې امله موږ له مذاکراتو او ډیپلوماټیکو لارو د خبرو ملاتړ کوو او په دې برخه کې به ګډ کار ته دوام ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې بیا د سولې لپاره پیل شوې هڅې هغه ډول چې اړینه ده پایله نه لري او تر خوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرګ چپلاوي او طالبانو ترمنځ د نږدې لس میاشتو خبرو وروسته لا هم په افغانستان کې د جګړې په کمیتو یا اوربان هیڅ ډول هوکړه نه ده شوې.
و موریدل چې د امریکا د دفاع وزارت وایي چې دوی په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیکو دفترونو د ساتنې او همدارنګ د افغانستان د ملي ځواکونو ملي اردو سره د اړیکو د پاللو په پار یو لړنوي تشکیلات رامنځته کړي. اخوا د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي له افغانستان نه د ټولو امریکایي سوکونو د وتلو بهیر به په صورت لونکو ورځو کې بشپړ نشي. هغه دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې هغه وازو ته په پام چې خای دغه بهیر په صورت لونکو ورځو کې بشپړ شي په یو خبري کانفرنس کې وکړه. یو شمېر رسنوی په دې ورستوي کې د امریکایي چارواکو له قبل ویلي چې خای ټولو امریکایي سوکونو د وتلو بهیر د جولای تر څلورمه چې بل سبا ده بشپړ شي. نور په دې ریپورت کې
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر سم پر مخ ځي، خو دغه بهیر به په راتلونکو څو کم ورځو کې بشپړ نشي. بایدن دغه څرګندونې پرون جمعه په سپینه ماڼۍ کې په یو خبري کانفرنس کې وکړې او په دې توګه یې هغه اوازې رد کړې چې ګواکې د ځواکونو د وتلو رسمي بهیر به له ټاکلې نیټې مخکې په څو ورځو کې بشپړ شي. د نوموړي د اعلان له مخې له افغانستان ټول امریکایي ځواکونه به سپتمبر تر یولسمې پورې وځي. یو شمېر رسنیو په دې وروستیو کې د امریکایي چارواکو له قوله بل سبا د جولای څلورمه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر د بشپړېدو نیټه ښودلې وه، خو بایډن په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه د یوې خبریالې دغه پوښتنه چې آیا دغه بهیر به راتلونکو څو کم ورځو کې بشپړ شي داسې ځواب کړه.
نه، موږ دقیقا په هغه ځای کې یو چې موږ یې تمه درلوده، خو موږ ما غوښتل چې دا مسأله یقیني سي چې دې ته کافي وخت وي چې تر سپتمبر پورې دغه بهیر بشپړ سي. ټول نسي کېدای چې پر یو وخت ووځي، هلته به یو څه ځواکونه تر هغه وخته پورې وي او دا له خپلو متحدانو سره د ځواکونو د کمیدو عقلاني بهیر دی او دا کوم غیر معمولي کار نه دی.
ولسمشر بایدن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې امریکایي او د متحدانو نور ځواکونه یې پرون د بګرام له پوځي اډې چې د امریکایي ځواکونو یوه لویه اډه وه ووتل. له هغې اډې چې امریکا په دې هیواد کې د خپل نږدې شل کلن پوځي ماموریت ډېره برخه سنبالوله. د افغانستان دفاع وزارت هم پرون تایید کړه چې امریکایي ځواکونه له دې اډې وتلي او هغه دوی ته سپارلې ده. ولسمشر بایدن له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره د دې هیواد امنیتي وضعیت هم اندېښنه وښوده، خو ویل د افغان مشرانو پر وړتیا او ډاډه دی چې حکومت به دوام وکړي. بایدن تېره اونۍ د جمعې په ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته د سپینې ماڼۍ په کتنه کې ویلي وو که متحده ایالات خپل پوځیان له افغانستانه باسي، خو له دې هیواد افغان امنیتي ځواکونو او خلکو سره به یې په مختلفو برخو کې مرسته دوام وکړي. د افغانستان د ولسمشری د ټویټر پاڼې له مخې په هغه کتنه کې چې پرون په ار کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د عمومي قمندان امریکایي جنرال سکاټ میلر او ولسمشر اشرف غنی ترمنځ ترسره شوه، له افغانستان سره د امریکا د متحدو ایالاتونو د مرستو او همکارۍ په تېره بیا له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د اړیکو په نوي فصل کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په اړه بحث او نظرونه تبادله شول. په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالي او د جګړې په ډګر کې د وسلوالو طالبانو وروستیو پرمختګونو یو هیواد چې ظاهر نه ډیر اندېښمن کړی روسیه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په موسکو کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته د اندېښنې څرګندولو په ترڅ کې په بیړه د نړیوالو ځواکونو د وتلو ترڅنګ دغه راز د رامنځته شوي وضعیت په اړه پر یو شمېر افغان چارواکو هم اچولې چې د ده په خبره غیر مسؤلانه اقداماتو یې دغسې یو وضعیت رامنځته کړی. نوموړي تور پورې کړ چې یو شمېر چارواکي بیا هم هڅه کوي چې سولې بهیر له دې زیات زندنۍ کړي چې د ده په وینا په دې کار سره به نورو لکه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر ډلو ته د دې زمینه برابره شي چې ځان لا پیاوړی کړي. لاورف دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب مسکو ته په سفر کې له یو شمېر روس چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. د لاورف د وروستیو څرګندونو په اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د حکومت غبرګون ولرو، خو په دې کار بریالي نه شو. روسیه چې له طالبانو سره اړیکې پالي او د دې ډلې مشران یې څو ځلې مسکو ته وربللي، د افغانستان امنیتي وضعیت په تېره بیا شمالي ولایتونو ته چې ډېری ولسوالۍ په دې وروستیو کې د طالبانو لاسته لوېدلي، له دې پلوه ډېره اندېښنه ښیي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په څېر سخت دریځ یې له خاورې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته چې د روسیې د نفوذ ساحه بلل کېږي ګواښ متوجه نه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د حکومتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ داسې مهال جګړو زور اخیستی او پراخې شوې دي چې په ګڼو سیمو کې د فصلونو د راټولولو وخت او د کروندګرو کروندې زیانمنې کړي. یو شمېر کروندګر وایي د جګړو له امله نشي کولای خپل حاصلات راټول کړي چې دې موضوع دوی ته مالي زیانونه اړولي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت هم دا یو جدي ستونزه ګڼي، وایي د جګړو زیاتوالي کروندګر سخت اندېښمن کړي. نور حل په دې ریپورت کې.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جنگ جګړو له زیاتوالي سره سم د کرنیزو محصولاتو د راټولولو فصل هم را رسیدلی. په دې موسم کې باید بزګران د خپلو کرنیزو محصولاتو پر راټولولو لګیا وای، خو په ځینو سیمو کې د پرله پسې جګړو له امله بزګران نشي کولای چې خپلو کارونو ته ورسیږي. د بدخشان مرکز فیض آباد ښار اړوند شورا بک د سیمې اوسیدونکي بزګر صفی الله وای د جګړو له امله د څو میاشتو زحمت او حاصل یې په ځمکه ولاړ دی او نشي کولای چې هغه راټول کړي. نوموړی چې د جګړې له لومړۍ لیکې څو متره لرې د خپلو حاصلاتو راټولولو ته منتظر دی، وای د ځمکې شاوخوا یې جګړه روانه ده او امنیتي ځواکونه دوی ته اجازه نه ورکوي چې خپلو پټیو ته ولاړ سي.
دلته زه ځمکې لرم، کارګران او دقران مې ورته نیولي دي، خو له بدې مرغې دلته غټه ستونزه دا ده چې جنگ دی او جګړه ده، موږ نشو کولای چې خپل هغه حاصلات چې لرو.
د غورواله د مرکز فیروسکول ویدی سیمه د برخانی وسیدونکي عبدالله اهدی وای زمکه ته غزدل لاره او پټیو شاوخوا سیمه د وسلوالو مخالفانو لوري په مانونو فرش سویده، او همداشن په ساحه کې د وسلوالو مخالفانو د شتون له امله نسی کولای چې کرنیز محصولات راټول کړي.
غربش دی او غنم دی انور ډیر شان مکرلی په مزیکي، متاسفانه چې د جګړې مشکل نشته درش بلار سره ټول کوال تم بسګرانی ولې چې هغه ټول کې د دې لپاره چې هلته بیخي ډیره جګړه ده او موږ هر ورځ نشو کولای لاړ شو اول ته خپل مزه کې راټول کړو.
دغه بسګران د جګړې له کیلو غاړو غاړي چې که یو څو محدود ورځې جګړه بند کړي او دوی ته اجازه ورکړي چې خپل محصولات راټول کړي څو کلنی زحمتونه یې په اوبو لاهونه سي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت هم تاییدوي چې د جګړو دوام د کرنیزو محصولاتو راټولولو په موسم کې بزګران له ستونزو سره مخ کړي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د دې لامل سوي چې لیوي خو بزګران ونه توانیږي چې خپل محصولات راټول کړي او بازار ته یې وړاندې کړي.
له شک پرته جګړه د کرنیزو محصولاتو د تازه میوې پر راټولولو او په خپل وخت بازار ته په عرضه کولو اغیز لري.
د ښاغلي رستمی په خبره یوه میاشت وړاندې د جګړو له امله د ننګرهار په څو ولسوالیو کې بزګرانو ونه سوکړای چې د خپلې میوې حاصلات بازار ته وړاندې کړي، نو له همدې عمله ورته مالي زیان واوښت. په ورته وخت کې د پکتیا د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د مرکز اړوند د ابراهیم خیلو په کلي کې د جګړو له امله د دوو بزګرانو اته تجربه ځمکه چې غنم پکې کرل سوي وو سوځېدلې ده. افغانستان یو کرنیز هیواد ده چې ډیری وګړي له کرنیزو محصولاتو خپل د کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. روان کال د جګړو له زیاتوالي سره په خوا کې روانې وچکالۍ د افغانستان کرنیز محصولاتو باندې ناوړه اغېز کړی او راکم کړی دی. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې روان کال د غنمو حاصلات 2.5 میلیونه ټنه راکم سوی. افغان حکومت د اندېښمن وضعیت او وچکالۍ ته په کتو یو کمیسیون ته دنده سپارلې چې د خلکو اړتیاوې وڅېړي، څو زیانمن کسان معلوم او اړینې مرستې ورسره وکړي.
یوازې کروندګر نه دی چې فصلونو ته جګړې ګواخ پیښ کړي، بلکې روانې جګړې په ګڼو ولسوالیو کې د مخابراتو او اړیکو په برخه کې هم ستونزې رامنځته کړي. د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې مخابراتي خدمات ځنډول شوي. د پکتیا اوسیدونکو وایي وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو د ولایت په ټولو ولسوالیو کې د مخابراتي شبکو خدمات بند کړل، دې وضعیت له ستونزو سره مخ کړي. دوی د جګړې له دواړو طرفونو غواړي چې د ولس له ځورولو او عامه شتمنیو ته د زیان رسولو څخه ډډه وکړي. نور په دې رپورټ کې
سختو جګړو له امله په پکتیا کې د مخابراتي شبکو فعالیت درولای
دی. اته وشکلن احمد بهار د پکتیا هغه لوستې ځوان دی چې له تیرو څو کلونو راهیسې په کابل کې په دنده بوخت دی. دی وایي لکه چې په پکتیا کې مخابراتي شبکې بندې شوې، نو دی د خپل کورنۍ او د دوستانو په اړه هیڅ خبر نه لري او د وضعیت ډیر اندېښمن کړی. بهار له مخابراتي شبکو ورپېښو ستونزو ته په اشاره وایي
تقریبا لیونیم میاشتې رئیس زل خپل کورنۍ سره اړیکه نه لرم، ما حتی د روغ اورنزور پښتنه نشم کولای او دوی د ما پاک له معلومات نه لري. حتما کورنۍ خپل خپلوانو ته تشویش کوي.
یوازې د خلکو ترمنځ د اړیکو پریکون نه دی چې د مخابراتي شبکو د بندښت له امله ترې خلک ځورېږي، بلکې ګڼې ادارې هم د خپلو خدماتو په وړاندې کولو کې له ستونزو سره مخ شوې دي. په پکتیا کې ځایي خبریالان او د رسنیو مسؤلین وایي په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو له بندښت سره سم یې له ټولو ولسوالیو سره اړیکه قطع شوې او معلوماتو ته یې لاسرسی سخت شوی دی. په پکتیا کې د ژوند په نوم د یوې خصوصي رادیو د نشراتو مدیر توابرمن وایي چې د دې رادیو د ژوندیو خبرونو زیاتره برخه ټلیفوني اړیکې جوړوي چې د محل پکې د اوریدونکو شمیر د پام وړ کم شوی دی.
نو هغه د خبرونو لکه څنګه چې په خواوي د اوریدونکو ګډون پکې زیاتو، اوس هغه څه نه دی، یعنی مجبوري یو تولیدي مواد تر ډیره اوریدونکو ته وړاندې کوو. ځینې بحثونه یا کردي میزونه چې لرو هڅه دا کوو چې د ټلیفون له لارې اکثریت ګډونوال یا مېلمانه راواخلو. په هغې برخه کې موږ زیات ستونزو سره مخ شوي یو.
په پکتیا کې له تیرو دریو اونیو راهیسې په مرکز او ولسوالیو کې جګړو زور اخیستی چې ورسره هممهاله د مخابراتي شبکو خدمات هم بند شوي دي. د افغانستان د اترا اداره وایي چې دا کار وسلوالو طالبانو کړی او مخابراتي شبکو ته د فعالیت د نه بندولو په غبرګون کې د دوی د انتنونو د لمنځه وړلو ګواښ کړی دی. د دې ادارې ویاند سید شینواری ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د مخابراتي شبکو د خدماتو په بندولو سره د خلکو ته ستونزې نه جوړوي.
د تخنیکی ستونزې د حل لپاره اترا اداره له شرکتونو سره لاس په کار شوې ده، اما د امنیتي تهدیداتو له امله د محلي ارګانونو سره او همدارز له امنیتي ادارو سره اترا اداره په تماس کې ده تر څو د یو میکانیزم له مخې نه یوازې د پکتیا بلکې د ټول هیواد مخابراتي سایټونه له تهدیداتو نه وژغوري.
د وسلوالو طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیتي ستونزو له امله یې په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو خدمات ځنډولې دي. سکه په وینا یې له دې لارې جنګیالي په نښه او وژل کېږي. دی وایي د وضعیت په ښه کېدو سره به مخابراتي شبکو ته بیرته د فعالیت اجازه ورکړي. دا به داسې حال کې ده چې له تېرې یوې میاشتې را په دې خوا لا هم په پکتیا کې د افغان ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د ولسوالیو نیول او سقوط لس په لس کېږي او جګړه لا هم نه ده کمه شوې.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rferl.org.
د افغانستان د دینی عالمانو سرتاسری شورا نن په یو غونډه کې پر طالبانو غږ وکړ چې د اسلام او جهاد په نوم جګړه دی ودرې. ملخوا طالبان وای دوی سولې ته چمتو دي، خو د هغو علماو خبرې ورته ارزښت نه لري کوم چې وړاندې هم د دوی په وینا امریکایي ځواکونو راتګ روابل. نور حل په دې رپورت کې.
د افغانستان د علماو سرتاسری شورا په هیواد کې وروستي وضعیت په کتو له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ او روانه جګړه یو ځل بیا ناروا وبلله. د دغه شورا سرپرست مولوي سردار زدران د شنبه په ورځ په کابل کې دیوي خبري ناستې پر مهال د یو پریکړلیک په خبرولو وویل چې د جګړو دواړه خواوې باید زر تر زر روانه جګړه پای ته ورسوي. ښاغلی زدران پر طالبانو غږ وکړ چې د اسلام او جهاد په نوم جګړه د ختمه او اسلام د نه بدناموي.
زموږ له ټولو دواړو اړخونو په ځنګړې توګه له طالبانو نه غوښتنه ده چې نور باید د اسلام او د جهاد تر نامه لاندې دغه جګړه ودرول شي، د اسلام د بدنامولو کوشش ونه شي. جګړه د حل لاره نه ده. په تیرو شلو کلونو کې جګړې دا ثابته کړه چې جګړه د حل لاره نه ده، او په اینده کې هم جګړه هغه هدف چې یای طالبان لري یای د افغانستان ملت لري هغه هدف ته د جګړې له لارې نشي رسیدلی.
خغلی زادران ټینګار وکړ چې ټول افغان عالمان به د سولې په پروسه کې خپل وانډه لا ګړندۍ کړي. د افغانستان د علماو شورا په داسې وخت کې له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلانوي چې د هیواد په اکثر ولایتونو کې دا مهال نښتې روانې دي، او له بیلابیل ولایتونو نه هر ورځ د سختو وسلوالو نښتو او مرګزوبلې راپورونه ورکول کیږي. په دې وروستیو کې یو شمېر ولسی خلکو او پخوانیو جهادي قمندانانو او رهبرانو د طالبانو پر وړاندې د جګړې اعلان کړی او له افغان ځواکونو یې ملاتړ اعلان کړی دی. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا په دغه هیواد کې روانه جګړه ناروا او رورزنه وبلله، او د هرڅ زر پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. ل دې وړاندې هم د افغانستان د علماو ترڅنګ د ګڼو اسلامي هیوادونو علماو د افغانستان جګړه ناروا بللې وه، او د تاوتریخوالي د پایته رسیدو غوښتنه یې کړې وه. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی سولې ته لیوالتیا لري، ځکه یې خبرو لپاره مذاکراتي ټیم ټاکلی دی. نوموړي دا هم وویل هغو افغان علماو خبرې ورته هیڅ ارزښت نه لري چې وړاندې هم د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په اړه غبرګونونه نه ښودل او د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدل یې غوښتل.
خبرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کورنا د باندې همیشه ماسک وکاروئ، او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغ بړ وکړئ، او یو لبل 2 متر واټن کې پاتې شئ.
دوستانو اوس هم رازو یو بل ریپورت ته. د نورستان په مرکز او کمدیش ولسوالیو کې د دریو پروژو چارې پیل شوې دي. په دې پروژو باندې د ځایي چارواکو په وینا 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي. دا چې د پروژې د څه دي په دې ریپورت کې اورو.
د نورستان په مرکز او کامدیش ولسوالۍ کې د 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت درې پروژې جوړیږي. په دغو پروژو کې یو ویاله او دوه استنادي دیوالونه شامل دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د نوو پروژو د لګښت او ګټو په اړه ازادي راډیو ته ویل
تقریبا مجموعا 1.2 میلیون افغانۍ لګښت راځي، او د انکشافی شوراګانو سره د انکشاف اتحاد له خوا نه ویډیو سره قرارداد وشو. په دې کې مجموعا 2000 کاري فرصتونه برابرېږي چې هم به په دې باندې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه شي، او هم به د زراعت په برخه کې د زراعت مدیریت په برخه کې کافي پرمختګ وشي.
د سیمې اوسیدونکو باید د ویلې او استنادي دیوالونو د پروژو پیل کېدو سره یې بیروزګارو کسانو ته د کار زمینی برابرېدو سربېره به ازمکه خړوب شي، کورونه سرکونه او ازمکه به د سیلابونو لګواخ وژغورل شي. محمد دین او امیر محمد:
او زمون خلک ټول د کنټرول ولس وزګار دي، کاروبار نه لري. د دری سیلاب وزي د کلی ته خطر وو، د کلینیک ته خطر وو، جیران ته خطر وو. ان شاء الله دې استنادي دیوال سره به دا خطر نه به خلک ان شاء الله بچ شي. زمکه نه ډیر خطر وو.
زه د انکشاف اتحاد نه ډیر خوشاله یم، مننه کوم چې زمونږ ته ماندی او کانل منظور کړی دي. خو بو ډیر مشکلات لرو، خو شو چې کار وشو.
په نورستان کې په داسې حال کې د دوه استنادي دیوالونو او یوې ویلې د جوړولو چارې پیل کیږي چې هم دا اوس د یاد ولایت په مرکز او څو ولسوالیو کې په ګڼو پروژو کار روان دی چې په زرګونو کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر راغله. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستان اوس هم څلور نیمې بجې شوې. یو اربیا احمد تکل د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروړي.
د بلخ والی وی په مزار شریف کې د ځینو هیوادونو قونسلګری یا بندي شوی یا خپل فعالیت محدود کړی دی. والی نن وویل چې د ترکیه قونسلګری کابل ته او د روسي قونسلګری د حیرتان او ترمز خارګوټی ترمن سیمه ته کډه شوی او همدارس د ایران قونسلګری خپل جکپوري ډیپلوماټان له مزار شریف څخه ایستلی دي. سرچینې وایي چې په تیرو څلورشتو ساعتونو کې د بدخشان ولایت د اکتو ولسوالۍ له سقوط وروسته طالبانو اوس جرم او راغستان ولسوالۍ هم نیولې دي. بلخوا سرچینې په تخار کې وایي چې کلفغان ولسوالۍ هم د طالبانو لاس تلویدلې ده. سپینه مڼۍ وایي تمه لري چې له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر به د راتلونکي اګست میاشتې تر پایه بشپړ شي. د لیتوانیا چارواکو د هغو 1400 غیر قانوني کډوالو د نیولو خبر ورکړی چې دوی وایي بیلاروس د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې په همدې ډول د ګډ سرحد لارې د هیواد ته اړولې دي. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې لوړې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر پرون وروسته له هغه 22 ته لوړ شو چې د ودانۍ له کنډوالو څخه څلور نور مړي راوستل شول. دا 12 پوړیزه ودانۍ د جون په 14 نیټه ونړېده. او روسیه د 15 پرله پسې ورځې لپاره د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو په شمیر کې د بیساري زیاتوالي خبر ورکړی. روسی چارواکو ویلي چې په 13 ساعتونو کې په دې ناروغۍ 609 کسان مړ شوي او 4409 کسان پرې اخته شوي دي.
اوس هم څو سپورتي خبرونه اورو، ورپسې تاند څنګه او حقیقت څه دی پروګرامونه خبرې.
د افغانستان لوړ سکولونو ښکته جنود فوټبال لو ډالانن په لومړي ځل له ایراني سیالي لوبډلې سره مخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وای د افغانستان د فوټبال د خجنه لوبډلې دویمه لوبه به له کوربه هوا تاجکستان لوبډلې سره د چهارشنبه په ورځ وي او همداشان به روانونه کې د ازبکستاني لوبډلې سره دریمه لوبه وکړي. د افغانستان لوړ سکولونو ښکته جنود فوټبال لوبډله د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د مرکزی آسیا په سیالیو کې د ګډون لپاره تاجکستان ته تللی ده. له 1900 کلونو ښکته د مرکزی آسیا د نجونو سیالۍ د جون په 13 د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شوي او د روان جولای میاشتې تر 9 به دوام وکړي. په دغو سیالیو کې د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او قرغیزستان لوبډلو ته د لیګ په ډول ګډون ورکړل شوی، خو د قرغیزستان او ترکمنستان لوبډلو د کورونا له امله په دغو سیالیو کې ګډون ونه کړ. د اروپا د ملتونو جام د فوټبال د نن شپې په سیالیو کې چک جمهوریت د ډنمارک او انګلستان د اوکرين په وړاندې د مسابقې ډګر ته وځي. ګټونکي لوبډلې به د دې سیالۍ نیمه پایلوبو ته لاره پیدا کړي. اسپانیا او ایټالیا له دې وړاندې د دې سیالیو نیمه پایلوبو پړاو ته لاره پیدا کړي. تېره شپه اسپانیا سویزرلند ته ماته ورکړه او ایټالیا بلجیم ته. لومړۍ لوبډله چې د اسپانیا او سویزرلند ترمنځ وسوه د یوې ګول په کولو سره مساوي پای ته ورسېده، خو د پاینلټي ګولونو په وهلو سره اسپانیا وتوانېده چې دغه لوبه وګټي. د همدې سیالیو په دوهمه لوبه کې چې د ایټالیا او بلجیم ترمنځ وسوه، ایټالیا وتوانېده چې 2-1 په وړاندې بلجیم ته ماته ورکړي. د دې سیالیو لومړنۍ نیمه پایلوبو پړاو به د روانې اونۍ د سه شنبه د اسپانیا او ایټالیا هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي. دویمه نیمه پایلوبه به بیا د دوو ګټونکو لوبډلو ترمنځ راتلونکي چهار شنبه ترسره کیږي. د اروپا د ملتونو جام پایلوبه به د جولای په 14 د انګلستان په ویلمبی سټیډیوم کې کیږي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
وچکالی له یوې خوا او جګړې له بلې خوا د نږدې 15 میلیون افغانانو کډه ور په سر کړې او خپل اصلي مینو بي ځای شوې دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت اندېښنه ښیي چې دا شمیر ورځ تر بلې لوړېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي 2020 کال به د کډوالۍ او بیزای کېدو په برخه کې د افغانستان لپاره بد کال وي. خو د کډوالو وزارت په دې برخه کې څه کړي، څه ډول کولای شو چې له خپلو اصلي مینو بېځایه شوي ولې اصلي سیمو ته ستانه کړو، او د دوی سره د مرستو په برخه کې د توپیر چلند څومره؟